امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس غانی وای د پروان په ځانمرګي برید کې د وجل شو او د ټپیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. سرتاج عزیز وای چې طالبان دی د تنش مجبورولای چې خبرو ته حاضر شي، او ترکیه وای چې د اسرایل سره د اړیکو د بیرته د کول په برخه کې پرمختګ شوی دی.
دا سینه معلومیږي چې په دې پسرلی کې دی د جګړې نه مخکې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې وشي، او په یونان کې په لسګونو زرو مهاجرو کې داسې افغانان هم شته دي چې یو وخت په افغانستان کې د ائتلاف یا د امریکا په قواو کې کار کړی دی. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
جمهور رئیس غنی د پروان په ځانمرګي برید کې د وجل شو او ټپیانو د کورنۍ او د غړو سره خبرې کړي او خواخوږي ورسره څرګنده کړي ده. پرون د پروان د سیاګر د ولسوالۍ په بازار کې ځانمرګي برید وشو چې شپږ کسان پکې وجل شول او شپږ شنور زخمیان شول. جمهور رئیس غنی د وجل شو کسانو د کورنۍ سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او د دغو کورنۍ سره د مرستو ژمنه وکړه. پرون هم د جمهور رئیس په لارښوونه د پروان والی د پیښې له ټپیانو سره ولیدل او د هغوی سره یې نقدي مرستې وکړې. دا سینه معلومیږي چې په افغانستان کې د جګړې د پسرلي د موسم نه د مخکې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. د سمودې راهیسې کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرې د پیلېدو خبرې کېږي. افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې د روان عیسایي کال په پای کې به یو ځل بیا څلور اړخیزه غونډه وشي. په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان نه علاوه امریکا او چین هم ګډون کوي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ټینګار کوي چې په څلور اړخیزه خبرو کې په دې باندې ټول موافقه کړې ده چې د هغه طالبانو سره څنګه چلند وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. خو هغه وایي پاکستان به په پروسې کې خپل مثبت نقش ته دوام ورکړي، خو دا مهمه ده چې دا ومنلی شي چې موږ نشو کولی چې د افغانستان حکومت او یا هم افغان طالبان دې ته مجبوره کړو چې روغه جوړه وکړي. افغانستان چارواکو په دې وروستیو کې یو ځلې بیا د پاکستان په پوځ او استخباراتي ایجنسۍ یا ISI باندې تور لګولی دی چې د طالبانو مرسته کوي. د نهو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره فیدل کاسترو د خلکو ترمنځ لیدل شوی دی. د کیوبا دولتي ټلویزیون پرون هغه ویډیو خپره کړه چې فیدل کاسترو خای چې د یو ښوونځي د زده کوونکو او ښوونکو سره د یو انقلابي رهبر په توګه خبرې کوي. کاسترو نه اتیا کلن دی او ویل کیږي چې هغه د خپل رور راول کاسترو سره چې اوس د کیوبا جمهور رئیس ته جوړ نه دی. راول کاسترو تیره عیسوي میاشت د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما کوربه و. دواړو جمهور رئیسانو تیر کال په دې فیصله کړې وه چې د امریکا او کیوبا ترمنځ روابط بیرته عادي شي. ترکیه وایي چې د اسرایلو سره د اړیکو د بیرته عادي کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په لندن کې د چارواکو ترمنځ موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په راتلونکي غونډه کې د روابطو په عادي کولو سلا وشي. د راتلونکي غونډې د نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې غونډه به ډېر زر وشي. د ترکیې او اسرایلو ترمنځ روابط په کال 2010 کې هغه وخت خراب شول چې اسرائیلو د ترکیې د مرستو یو بیړۍ چې غزې ته روانه وه ونیوله. هغه وخت اسرائیلو غزه محاصره کړې وه. په پیښه کې تر لسو پورې ترکیې فعالین وژل شول، او ترکیې د اسرائیلو نه غوښتنه وکړه چې د بیړۍ تاوان دې ورکړي او د غزې محاصره دې ختمه کړي. جنوبي کوریا وایي چې د شمالي کوریا دیارلس ادبه په یوې بهرني رستورانت کې د کار کولو نه وروسته جنوبي کوریا ته غوښتي دي. د سیول د اتحادي چارو وزارت د دې تفصیل نه دی ورکړی چې دغه کسانو په کوم هیواد کې کار کوي. شمالي کوریا په جنوبي کوریا دا تور لګوي چې شمالي کوریاین د خپل هیواد پرې خودلو ته هڅوي. شمالي کوریا د جنوبي کوریا په ولسمشرې پارک جن های باندې د امریکا په مشرۍ د اټومي وسلو په غونډه کې د شرکت په وجه سخت انتقاد کړی دی. د پیونګ یانګ ویاند ویلي دي چې پارک یوه بده ښځه ده چې د کوریا په ټاپو کې د جنگ خطر زیات کړی دی. جنوبي کوریا د شمالي کوریا د دغو تورونو ځواب ویلی دی. د امریکا د پوز یو چارواکی ویلی دی زمون هدف دا دی چې د شمالي کوریا پرونو ته ځان تیار وساتو، د خپل هیواد د ملګرو هیوادونو سره په بیلو بیلو برخو کې په ګډه کار وکړو چې د کوریا په ټاپو کې متحدین ولرو. د تیرې اونۍ د اټومي وسلو په کانفرنس کې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ تاوتریخوالي ته زیاته توجه شوې وه. خبرونو ته ادامه ورکو. د مهاجرینو یو 1500 کسیزه ډله نن د یونان د لیبوس څخه د ترکیې د پکیلې ته رسیدلې ده. ویل کیږي چې دغه 1500 کسان پاکستانیان دي. که څه هم د بشري حقونو موسسو ترکیې ته د مهاجرینو د بیرته استولو په خلاف احتجاج کړی دی، خو بیا هم دغه مهاجر ترکیې ته بیرته استول شوي دي. د دغه مهاجرینو د بیرته استولو په جریان کې دوه کسانو هڅه وکړه چې د ترکیې په کښتۍ کې سپاره نه شي، خو پولیسو دغه کسان ونیول. ویل کیږي چې د یونان نه به د مهاجرینو دویمه ډله نن ناوخته ترکیې ته واستولی شي. د یونان چارواکو ویلي دي چې په هغه مهاجرینو کې چې ترکیې ته استول شوي دي، یو یې هم اروپایي اتحاد ته د پناهندګۍ درخواست نه ورکړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په یو ناڅاپي سفر بغداد ته تللی دی. کری بغداد ته د بحرین نه سفر وکړو. هغه د عراق د صدر اعظم حیدر عبادی سره کتلی دی او د کوردستان د سیمه ایزې ادارې د صدر اعظم نوشیروان بارزانی سره به هم وګوري. تمه ده چې کری به د عراق حکومت ته ډاډ ورکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. کری عراق ته په داسې وخت کې سفر کوي چې عراقي ځواکونه هڅه کوي د داعش نه د موسل ښار ونیسي. دغه ښار په 2014 کال کې داعش ونیو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وی اونۍ لپاره د منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو په سفر وتلی دی. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، داسې نه معلومیږي چې په افغانستان کې د جګړې د پسرلي د موسم نه مخکې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. د دې خبر تفصیل روخان نورزیر ولی دا رپورټ ایاز ګل د اسلام آباد نه رالېږلې دی.
د څه مودې راهیسې کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره کېږي. افغان او پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د رواني سوي میاشتې په پای کې به یو ځل بیا څلور اړخیزه غونډه وسي. په دغو غونډو کې د افغانستان او پاکستان علاوه امریکا او چین هم ګډون کوي او د نظارت نقش لري. اوس خو داسې معلومیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ به مخامخ خبرې ونه سي. خبرې د دې لپاره نه کیږي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره د مخامخ خبرو د کولو نه انکار کړی دی. د دې معنی بیا دا ده چې په افغانستان کې به دا پسرلی هم جګړه ادامه پیدا کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیروال په دې باور دی چې د سولې په پروسی کې د پرمختګ د نکیدو ملامتي د دواړو هیوادونو په غاړه ده. د افغانستان سفیر دا خبره پرون په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې وکړه چې د پاکستان د سرعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم پکښې ګډون کړی و. حضرت عمر زاخیروال په دغه کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې زیاتره خلک په دې باور لري چې طالب قمندانان د پاکستان څخه فعالیت کوي او د دوی د فعالیتونو نه د پاکستان امنیتي ادارې خبر دي. هغه وویل زه به ډیر واضح او بیل ډیپلوماسۍ نه خبرې وکړم. زه فکر کوم چې د سولې په پروسی کې لوی خنډ د افغانستان او پاکستان اړیکې دي. دا خنډ د بې اعتمادۍ فضا ده چې موږ په یو بل باندې شک لرو. دا یو داسې فضا ده چې موږ په عملي توګه د یو بل سره کار کولو ته نه پرېږدي. د افغانستان چارواکي په دې ټینګار کوي چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې ژمنه کړې ده چې د طالبانو په مشرانو به فشار اچوي چې خبرو ته حاضر سي او د هغو طالبانو په خلاف اقدامات کوي چې د پاکستان فعالیت کوي او د تشدد نه لاس نه اخلي. زاخیلوال وویل چې د پاکستاني ځواکونو عملیات په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوره کامیابه نه وو. هغه وویل په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په نتیجه کې ټول وسلوال افراد له منځه نه دي تللي او یا هم نیول سوي دي. ډېر وسلوال افراد شاته سوي دي، نه په شعوري توګه، او باید چې موږ یې په اړه واضح وسو. دا کسان بل اړخ ته تللی دي. سرتاج عزیز ټینګار کوي چې په څلور اړخیزو خبرو کې په دې باندې ټول موافقه کړې ده چې دغو طالبان سره څنګه چلند وکړي چې د سول خبرو ته نه حاضریږي. هغه وویل پاکستان به په پروسې کې خپل مثبت نقشه دوام ورکړي، خو دا مهمه ده چې دا ومنل سي چې موږ نسو کولی چې د افغانستان حکومت او یا هم طالبان روغ جوړې ته آماده کړو. دا په دوی پورې اړه لري چې روغ وکړي او په داسې اصول موافقه وکړي چې په اساس یې مذاکرات کامیابه سي. افغانستان چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د پاکستان په پوځ او استخباراتي ایجنسۍ یا ISI باندې تور لګولی دی چې د طالبانو مرسته کوي. سرتاج عزیز بیا دغه تورونه د خلکو کار بولي چې دغه په قول غواړي د افغانستان د سولې پروسه د خنډ سره مخامخ کړي. هغه وویل که څه هم موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کړي دي، خو موږ البته چې په افغانستان کې د پاکستان په اړه د پروپاګند په هکله تشویش لرو. سرتاج عزیز هم موافق دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد رامنځته کول یوه مهمه موضوع ده. هغه وویل چې اسلام آباد تمه لري چې د کابل سره د مشکلاتو د حلولو لپاره همکاري ډیره سي، خو عزیز یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ په کرښه باندې د تګ راتګ تنظیمول ته ضرورت سته چې د هغه په قول د دې سره به مرسته وکړي چې د تروریستانو او نورو جنایتکارانو چې د دواړو هیوادونو امنیت او ثبات ته تاوان رسوي مخه ونیول سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، په اغو لسګونو زرو مهاجرو کې چې په یونان کې بند پاتې دي، ډیر داسې افغانان پکې دي چې په هغوی کې زیاتره یې یا ځنو یې یو وخت په افغانستان کې یا د ائتلاف د قواو سره کار کړی دی او یا هم د امریکا د متحده ایالاتو د قواو سره کار کړی دی. دغه افغانان وایي چې دوی د طالبانو د تهدیدونو له امله مهاجرت ته مجبور شوي دي. په دې برخه کې د امریکا غه خبریال هنری میچل یو رپورټ را لېږلی دی چې اوري.
امریکا د هغو افغانانو او عراقیانو دپاره چې د دوی د فاو سره یې کار کړی وي یو قسم خاصه ویزه صادروي چې هغه بیا د دغو کسانو د سیاسي پناه د اخیستلو په کار کې هم ډیره مرسته کوي. مګر دغه افغان مهاجرین وایي چې د دغه شان ویزو اخیستل ډیر وخت ته ضرورت لري او دوی دې ته مجبور وو چې د خپل ژوند د بقا لپاره مهاجرتونو ته زړه ښه کړي. محمد او یوسف د طب د فاکولټي محصلین دي. دوی هلته په بګرام کې د امریکا په هوایي اډې کې په هغه روغتون کې کار کوو چې سرپرستی د جنوبي کوریا په غاړه وه. هغوی وایي دوی هغه وخت بیکاره شول چې جنوبي کوریا خپل افراد د افغانستان نه وویستل. د غدواړو هلته په افغانستان کې د خپلو کورنیو د ژوند د حفاظت لپاره خپل نومونه هم بدل کړي دي. محمد وایي
I was just you know covering my face going from home coming back covering my face so that the people don't know that where I'm
ما د بګرام په هوایي اډې کې شپږ کاله کار کړی دی. تاسو ته باید معلومه شي چې ما بخپل مخ هم کار ته تک په وخت کې او هم کور ته دراتک په وخت کې د دې لپاره پټو چې څوک په دې پوه نشي چې زه چیرته کار کوم. بخپل دغه دوه افغانانو محمد او یوسف دواړو د مهاجرت خاص ویزو ته هم درخواسته ورکړې وي چې البته امریکا غاګي اسناد هم لیدلې دي. محمد وایي
At the end they told me that you're not ask why they said because you have been
په اخر کې هغه ما ته وویل چې ته د دې ویزه مستحق نه یې. ما ته پوښتنه چولې هغه په جواب کې وویل دا ځکه چې ته د کوریا د خلکو سره کار کړی دی. مګر د کوریا د خلکو دغه روختون خو د بګرام په هوایي اډې کې وو چې په اصل کې د بګرام هوایي اډه د امریکایان وو. دغه کړیدلې مهاجر افغانان وایي چې هغه بیا د ویزې د پاره د جنوبي کوریا د حکومت نه د مرسته خواست هم وکړه. هغه وایي
They told us that Korea is a tiny country and we
موږ ته ویل چې کوریا یو وړوکی ملک دی او د سیاسي پناه د پاره کم پروګرام هم نه لري. په اتن کې دغه دوه افغان مهاجر وایي چې هغه د طالبانو د تهدیدونو او د اخطارونو نورستو د محمد د شپارس کلن زوی سره یو ځای د اروپا په لوري حرکت وکړ. اوس دغه کړیدلې مهاجر د اتن د اولمپیک په پخوانی پارک کې د مهاجرو په موقت کم کې ژوند کوي. هلته دوی په کانکریټون ود کیږي او حتی یو خیمه هم نه لري. محمد وایي
There is no hygiene. The situation is very bad. And دلته
نظافت نشته دی او زه ډیره خراب ده. زه د ډاکټر مرستیال او د طب ترجمان یم، لکن زه ولی دلته ناستیم او زه دلته څه وکړم؟ د امریکا د بندنیو چارو وزارت یو مقام امریکا غږ ته په ایمیل کې ویلي چې د خاصو ویزو د صادرولو په کار کې داسې اصلاح راغلی چې د هغې په اساس به هغه افغانان هم په دغه پروګرام کې شامل کړی شي چې په افغانستان کې د امنیت دپاره په نړیوالو مرستندویو قواو کې کار کړی وي. د امریکا غږ خبریال د دغو مهاجرو افغانانو نه علاوه په یونان کې د نورو هغو افغان مهاجرو سره هم غږېدلی دی چې وایي دوی هم د مهاجرت خاصو ویزو ته درخواستې ورکړي او اوس د هغې په باب فیصلې ته منتظر دي. د امریکا حکومت وایي چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې تقریبا 60,000 افغانانو ته ویزې ورکړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د پوهنې وزیر ویلی دی چې په قندهار کې به د معرف په چارو کې پراخ اصلاحات راولي او هغه کسان به د کار لري کې چې د کار لیاقت نه لري. بل پلو د قندهار د ولایتي شورا غړو ویلی دی چې د پوهنې بهیر د ستونزو ډک دی او حکومت د پټول قوت دغه بهیر د مفسدو کسانو له سوري نه خلاص کی. عزیز الله پوپل راپورټ را لېږلی دی.
په کندهار کې 310 زیات ښوونځي لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. په دې ولایت کې درې ولسوالۍ هیڅ مکتب نه لري چې له کبله یې په زرګونو زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې پاتې دي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې د کندهار د ښوونې او روزنې په ریاست کې به د ژورو اصلاحاتو سلسله په دوو اونیو کې دننه پیل کړي او د تړلو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په برخه کې بیا د عامو خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د پوهنې د ودې او د کیفیت لوړېدو په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لري چې له مخې به یې په لنډ وخت کې محسوسېدونکي پایلې د زده کوونکو والدین وویني.
اتسوا بستونه اوس د معلمانو بستونه خالی دي چې رقابت ته آماده دي. تاسو به کولای شئ چې هغه بستونه ته رقابت وکړي او استخدام به شروع شي او د تاسو د تجربې نه، د تاسو د پوهې نه، د تاسو د علمیت نه د مونږ او تاسو ماشومان خویندو او ورونو استفاده وکړي.
د کندهار والی امایون عزیزی وایي چې د ماموریت له پیل راهیسې د معرف د ودې او سمون لپاره هڅې را پیل کړي، خو ستونزه تر ډیره په مرکزي اداره باندې حلېدای سي. د زیاتوي چې د کندهار نفوس، تاریخي قدامت او اهمیت په پام د دې ولایت د معرف حالات ډیر د اندېښنې وړ دي.
شاګردانو ته په مکمل ډول او له ضرورت سره سم درسي کتابونه نه دي ورکول سوي او د معرف د محترم وزارت لخوا مکاتوب ته د نورو شاګردانو د جذبولو پروګرام ضعیفه دی.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال په ولسوالیو کې د پوهنې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په دې برخه کې باید د فساد مخه ونیول سي. د زیاته کړې چې د پوهنې بهیر باید د سیاست له ډګر څخه لرې وساتل سي. عمومي تعبیر دا دی چې د کندهار د ماری په اداره کې ځینې زورواکه کسان لاسوهنه کوي او دغه بهیر یې ستونزمن کړی دی، خو نامنی بیا هم تر ټولو غټ لامل بلل کېږي چې په دې ولایت کې زرګونه کسان له زده کړو څخه محروم پاته کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
درمان بدرنا غواړم
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې په افغانستان کې د سکلو اوبه پاکې دي یا نه، څومره خلکو ته د سکلو پاکې اوبه میسر دي او کنه دي ستونزې سي دي، تاسو څه فکر کوئ؟ وروسته کولی شئ پروګرام ته تلیفون وکړئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ.
جمهور رئیس غنی د پروان په ځانمرګي برید کې د وژل شوو او ټپیانو د کورنیو د غړو سره خبرې کړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. پرون د پروان د سیاګر د ولسوالۍ په بازار کې ځانمرګي برید شو چې شپږ کسان پکې وژلی شول او شپږ شنور زخمیان شول. جمهور رئیس غنی د وژل شوو کسانو د کورنیو سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او د دغو کورنیو سره د مرستو ژمنه هم وکړه. پرون هم د جمهور رئیس په لارښوونه د پروان والي د پیښې د ټپیانو سره ولیدل او د هغوی سره یې نقدي مرستې وکړې. دا سینه معلومیږي چې په افغانستان کې دی د جګړې د پسرلي د موسم نه دی مخکې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري وشي. د سم مودې راهیسې کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرې د پیلېدو خبرې کېږي. افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې د روانې اسایي کال په پای کې به یو ځل بیا څلور اړخیزه غونډه وشي. په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان نه علاوه امریکا او چین هم ګډون کوي. سرتاج عزیز ټینګار کوي چې په څلور اړخیزه خبرو کې په دې باندې ټولو موافقه کړې ده چې د هغه طالبانو سره څنګه چلند وشي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. هغه وایي پاکستان به په پروسه کې خپل مثبت نقش ته دوام ورکړي، خو دا مهمه ده چې دا ومنلی شي چې موږ نشو کولای چې د افغانستان حکومت او یا هم افغان طالبان په دې مجبور کړو چې روغه جوړه وکړي. د نهو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره فیدل کاسترو د خلکو ترمنځ لیدل شوی دی. د کیوبا دولتي ټلویزیون پرون هغه ویډیو خبره کړه چې فیدل کاسترو ښایي چې د یو ښوونځي د زده کوونکو او ښوونکو سره د یو انقلابي رهبر په توګه خبرې کوي. کاسترو نه اتیا کلن دی او ویل کیږي چې هغه د خپل ورور راول کاسترو سره چې اوس د کیوبا جمهور رئیس دی جوړ نه دی. راول کاسترو تیر عیسایي میاشت د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما کوربه و. دواړو جمهور رئیسانو تیر کال په دې فیصله کړې وه چې د امریکا او کیوبا ترمنځ روابط بیرته عادي شي. ترکیه وایي چې د اسرایلو سره د اړیکو د بیرته عادي کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په لندن کې د چارواکو ترمنځ موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په راتلونکي غونډه کې د روابطو په عادي کولو سلا وشي. د راتلونکي غونډې د نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې غونډه به ډېره زر وشي. د ترکیه او اسرائیلو ترمنځ روابط په کال 2010 کې هغه وخت خراب شول چې اسرائیلو د ترکیه د مرستې یوې بیړۍ چې غزې ته روانه وه ونیوله. هغه وخت اسرائیلو غزه محاصره کړې وه. جنوبي کوریا وایي چې د شمالي کوریا دیارلس اتباع په یو بهرني رستورانت کې د کار کولو نه وروسته جنوبي کوریا ته غوښتي دي. د سیول د اتحادي چارو وزارت د دې تفصیل نه دی ورکړی چې دغه کسانو په کوم هیواد کې کار کوو. شمالي کوریا په جنوبي کوریا دا تور لګوي چې شمالي کوریایان د خپل هیواد پرېښودو ته هڅوي. شمالي کوریا د جنوبي کوریا په ولسمشرې پارک جن های باندې د امریکا په مشرۍ د اتومي وسلو په غونډه کې د شرکت پوجي سخت انتقاد کړی دی. د پیونګ یانګ ویاند ویلی دی چې پارک یو بده خصه ده چې د کوریا په ټاپو کې د جنگ خطر زیات کړی دی. جنوبي کوریا د شمالي کوریا د دغه تورونو ځواب ویلی دی. د مهاجرینو په یو 15 کسیزه ډله کې نن د یونان د لیبوس څخه د ترکیې ته رسیدلی ده. ویل کیږي چې دغه 15 کسان پاکستانیان دي. که څه هم د بشري حقوقو موسسو ترکیې ته د مهاجرینو د بیرته استولو په خلاف احتجاج کړی دی، خو بیا هم دغه مهاجر ترکیې ته بیرته استول شوی دی. د دغه مهاجرینو د بیرته استولو په جریان کې دوو کسانو هڅه وکړه چې د ترکیې په کښتۍ کې سپاره نه شي، خو پولیسو دغه کسان ونیول. ویل کیږي چې د یونان نه به د مهاجرینو دویمه ډله نن ناوخته ترکیې ته واستولی شي. د یونان چارواکو ویلي دي چې په هغه مهاجرینو کې چې ترکیې ته استول شوي دي، یو یې هم اروپایي اتحاد ته د پناه درخواست نه ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو ناڅاپي سفر بغداد ته تللی. کیری بغداد ته د بحران نه سفر وکړو. هغه د عراق د صدر اعظم حیدر عبادی سره کتلی دي او د کوردستان د سیمه ییزې ادارې د صدر اعظم نوشیروان بارزانی سره به هم وګوري. تمه ده چې کیری به د عراق حکومت ته ډاډ ورکړي چې امریکا ملاتړ وکړي. کیری عراق ته په داسې وخت کې سفر کوي چې عراقي ځواکونه هڅه کوي د داعش نه د موسل خار ونیسي. دغه خار په 2014 کال کې داعش ونیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه رپورټونه مو واوریدل. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. یادونه کوم چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې په افغانستان کې د سکولو اوبه شته د سکولو وبو پاکې دي څومره کسانو ته د سکولو پاکې وبو میسر دي او کنی دي ستونزې دي تاسو څه فکر کوئ درنو ریدونکو هر نظر شي لري کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ مننه چې خبرونه کې برخه اخلي او خپل نظر څرګندوئ